پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې په کابل کې د پرونیو 14 د تلفات شمیر زیات شوی، د قربانیانو خپل خپلوان مشغولی.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
د سولې ولسته حرکت غړو په لوګر کې د سولې په ملاتړ غونډه وکړه.
یعنی د ملک غم خپل وګڼو، ملي منافع خپل وګڼو، د ملک غم سبا نشته، د ملک جنگ سبا نشته.
د وزیرستانونو د وګړو د میلمه پالنې دود هم په یو راپور کې څرګند شوی.
فرما چری سی خنل ټګما دی جاته ورتي چې کونډای ماړی یو تاسو طالبان جوړ کې ښه غړي مخته.
په بهرنیو راپورونو کې روسیا نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستی پروګرام اوریدلی سي. اسدالله لودین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. کابل کې د پرونی 14 د وژل شوو شمیر لوړ شوی. روزګان کې یو نفوذي بریدګر لږ تر لږه 4 پولیس وژلي. او روسیا نن دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو په وړاندې خپل بریا نمانځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشتې برچی سیمه کې د پرونۍ 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته وویل چې لا د وژل شوو شمیر بدلون موندلی شي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
گوید. رسته شمیری خیلی چه سباند 500 وجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که آمان دی.
یعنی طالبا است.
خو طالبان په دې پیښه کې لاسدرل رد کړی دي. تر دې برید وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې طالبان د پرونی برید مسؤل بللي. دا برید د سید الشهدا په نامه د نجونو یو ښوونځي ته څیرمه شوی، د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا په سختو ټکو غندل شوی. د اروزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یو نفوذي برید کې د 4 پولیسو د وژلو خبره کوي. محمد عمر شیرزاد تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
تیره شپه د کمربند په پوستو کې په یو پوسته کې یو نفوذي کس خپل 4 ملګري په شهادت رسوي. د 3 نفرو د مقاومت سره مخامخ کیږي. وروسته تر ډیر مقاومت په تیښته بریالی کیږي.
ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې یاد کس تر تیښتې وروسته بیرته د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې له خپلو نورو طالب ملګرو سره یو ځای وژل شوی. بل خوا د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مستازوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د تېرې شپې په نفوذي برید کې 10 پولیس وژلي او 6 نورې له ځان سره بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالی اړوند بل خبر کې اوري چې د لوګر امنی قمانداني وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاڅونوال ووژل. د لوګر د امنی قمانداني ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون ماسپښین د پاڅونوالو پر موټر شوې ده. د ده په وینا په وژل شوو کې د ولسی پاڅونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په روسیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3,45,000 زیات دی. روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي اتحاد د بری د 6 کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په سره میدان کې د نورو جنرالانو او افسرانو ترڅنګ د دغو مراسمو لیدنه وکړي. په دې پریډونو کې 2,000 سرتیري او دغه راز 191 پوځي وسایط نندارې ته ایښودل کیږي چې الوتکې او هلیکپټر به هم د دې مراسمو بدرګه کوي. ولسمشر پوتین له 2 لسیزو راهیسې چې واک ته رسېدلی د ولسمشرۍ یا هم د صدراعظمۍ په پوستونو کې هڅه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو سمبولونو په بیا ښکاره کولو سره د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. او اسرائیل ویلي له فلسطیني مظاهرهچیانو سره د نورو شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي. د اسرائیل د پولیسو کمشنر یاکوف شبیتی ویلي پرون شنبه د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په درشل کې په بیت المقدس کې اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شول. شبیتی په یوه اعلامیه کې وویل خلک به د مظاهرې حق لري خو بلوا ته به سخت ځواب ورکول شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی پیښه د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تر رسیدلی دی. په هغه پیښه کې د وژل سو کسانو مړي نن په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د دغه حملو په عکس العمل کې ویلي چې د کابل په لویدیځ کې دغه پیښې د ګڼو ماشومو زده کوونکو ژوند اخیستې او له دې کبله دوی خواشینی دي. تفصیل زموږ د همکارۍ په راپور کې.
په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنو د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده نن یک شنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی ازادي رادیو ته وویل
ما خود مک تاریخ مشخص نمیتونم ازش بکنم ولا میتونم بگویم که یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 500 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینیم.
وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 500 وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان دي. ښایي دا شمیرې هم بدل شي ځکه تر شپې ناوخته پورې مړي او ټپیان انتقالېدل. دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی.
یعنی طالبان
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښو مسؤل طالبان بللي خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دا یې د هغو کسانو کار بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرو او استخباراتي پوښښ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. له بلې خوا داعش ډلې رسمن د دې چاودنو مسؤلیت منلی. د کابل په 13 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سیدالشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3 او 14 د زیاتو سازمانونو عکس العمل نه راپارولی دي. دغه چاودنې د زده کوونکو کو د رخصتۍ پر مهال وشوي چې یو پکې موټر بم چاودنه وچ په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن د یو بیان په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځي په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخښونکی عمل دی او ټینګار شوی چې ښوونځي باید خوندي او داسې ځایونو کې وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. یونیسف په دغه بیان کې ویلي هغه وحشیانه برید په کلکه غندو چې د کابل ښار په دشت برچی کې د سیدل شهدا لیسې مخې ته وشو او د غبرید د ګڼ شمیر زده کوونکو او ماشومانو ژوند واخیست. یونیسف یو ځل بیا د جګړې لښکېلو غاړو غوښتې چې د خپل موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوال بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ پیښې د وژل سو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو څه باندې 100 ته رسیدلی دی. حکومت په دې پیښه کې طالبان دخیل بللی دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه د دې حملې مسؤلیت هم نه لري. د سول ولسي حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سول ولسي حرکت د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د جنګ له دواړو لوري وغوښتل چې جګړه بند کړي او د سولې لپاره هڅې وکړي.
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوی چیرته چې د میمیاشتې د لومړۍ ورځې په ماخام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله، دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی، او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته تروریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غاړې اورباندې او سولې ته کینوي. د ناستې یو ګډونوال مولوي سیف الله حسن زی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته وي ژړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې اوښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي، راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
که خپل درد درد وګڼو، که موږ خپل غم غم وګڼو، یعنی د ملک غم خپل وګڼو، ملي منافع خپلې وګڼو، دغه ملک غم سبا نسته، دغه ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت دغه اعتراضیه نسته وروسته لاغې کېږي چې د مې په لومړۍ نیټه ماښام مهال د ازرې ولسوالۍ د خلکو په یوه مېلمستون د موټر بم برید وشو چې له امله یې څلرویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کوي. دا راپور هم لرو چې د نورو قومونو په څیر وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډېر په زړه پورې او درانه دودونه لري. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د صنعت اونۍ په مناسبه د کورنیو تولیدي صنایعو ځانګړی نندارتون جوړوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د روانې غوی میاشتې په 19مه په کابل نندارې کې جوړ او درې ورځې به دوام وکړي. ښاغلی احمدی زیاتوي چې په یاد نندارتون کې به په 200 ځانګړو غرفو کې د صنعتي شرکتونو تولید شوي محصولات نندارې ته کېښودل سي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 8 تولیدي صنایعو څخه افغانستان په ځان بسیا سوی او 12 قلمه نور په ځان بسیاینې ته نږدې سوی. ټاکل سوی نن د کورونا او بل عمله زیانمنو مالدارانو سره د مرستې په موخه د کرنې وزارت، هالین کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې ټولیز لګښت 1.45 میلیون افغانۍ ده.
تفاهمنامه ارزش 654 میلیون افغانۍ است که برای مالدارای آسیب‌پذیر کمک های تخنیکی و سایر امکانات و لوازمی که نیاز است و باعث بهبود وضعیت مالداری و تقویت اقتصادشان شود.
ښاغلی رستمی زیاتوي ټاکل سوی دغه پروژه په راتلونکو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او هلن کمیټې له لوري د کرنې وزارت په تخنیکي همکارۍ پلی سي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو پاون یو سلو شپږ افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او نوي افغانۍ.
دولس بجی او پنځلس دقیقې کیدونکې دي. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. روسیه سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې سوي دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه په ټوله روسیه کې لمانځل کیږي، خو اصلي مراسم یې د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره کیږي. دغه پوځي پریډ به چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکي جنرالان او افسران به یې له لوږه څاري. 2000 سرتیري او 101 نوي پوځي وسایط او تجهیزات به پکې نندارې ته ایښودل کیږي. الوتکې او هلیکپټرې به هم دغه پوځي پریډ بدرګه کوي او پر سر به یې تیریږي. ولسمشر پوتین چې له ولسیزو رئیس واک ته رسیدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدیځ سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولې او په اوکراین کې د دې هېواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ د لا زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیه پر جرمني نازی د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته ږدي چې د هېواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای په ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای په ځای کې دا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښي او هم په توره بحیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړي.
هشت صوب لیکلي په کابل کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید د بشریت په وړاندې جنایت دی او دا په نورو ښوونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمقاله کې په امنیتي بنسټونو نیوکې سوي چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او ټینګار سوی چې د دغه ناورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محکمه سي. په سرمقاله کې یادونه سوي له بده مرغه په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې زیات بریدونه سوي چې د کابل په ښوونځي په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو په کلکان ولسوالۍ کې د پنشیر په روغتیا پالانو او په کندهار کې په نعمت روان بریدونه یې ښکاره بېلګې دي. د لیکوال پن د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په ملکیانو بریدونه باید جدي ونیول سي، ځکه د لیکوال په اند د ملکیانو پر وړاندې د اوسني تاوتریخوالي زیاتوالي لامل له پخوانیو تاوتریخوالو نه سترګې پټول وو. په پای کې سپارښتنه سوې ده چې نړیواله ټولنه باید په جګړې کې په ښکېلو خواوو باندې فشارونه راوړي ترڅو د ملکیانو ژوند ته احترام ولري او ورته پیښې بیا تکرار نه سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په تیرو شلو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو تشکیل له مهمو لاسته راوړنو بللی. په سرمقاله کې د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په توتیو د پخوانی ملي اردو ړنګېدو ته اشاره سوي او ویل سوي دي چې د ځینو تنظیمي قراردادیانو په وسیله پاکستان افغان مسلکي او با تجربه اردو ړنګه او له منځه یې یووړله. صبح کابل لیکلي دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانو د وتلو په درشل کې دي چې ورسره تاوتریخوالی هم زیات سوی او زیاتره قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې یادونه سوي و چې افغان ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، دا د جګړې لوري ته بدلون نه سي ورکولای. لیکوال سپارښتنه کوي افغان ځواکونه باید له فعال دفاعي حالت راووځي، فعال تهاجمی حالات خپل کړي. د سر مقاله په پای کې راغلی لدی سره په خوا کې افغان حکومت باید د سولې لپاره په سیمه کې په فعال ډیپلوماسي هم کار وکړي ترڅو نړیوال او د افغانستان شریکانو ته قناعت ورکړي چې له سولې پرته بله لاره نسته.
د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډېر په زړه پورې او درانه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه له میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورڅخه رخصت اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وزیرستان خلک نه یوازې له خپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغې میلمنو سره وي چې بیرته یې خپلې امنې سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته لکنډو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او ګاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانو رازادۍ راډیو ته وایي په وزیرستان کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
کتل سی یو ولما د لره دی وی یو د نژدې دی وی یو د کاندو ولما وی کاندو می جوتا وی ای لکه ای سکیز د خسنا یا د منګاله ناروشی په صحه کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکرا کی سیک بیلی سیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې می دایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا ولما چې مکر اروشی چه کیما پر از دل سر روانو اغا پر از ایک بعد خبره و تواکو آده موده پر در بد نمیدو.
ده حق مزار بنون ده وزرستان ده مایز در مدخیل و سپنگیره وایی هر چوک ده کخخ کهوی چه ملمه خواخ و پعیزت رخصت شی. ده زیادوی کچه هم پخواه امکانات لگو خو اوس له حجرو نیولی بیا ده ملمه لپار ده ناس یا اوسی دو طول خو بندو بستشته.
برما چوریسی سمیر تکما دوی داتا ویرکین چه ده پسوی وقتا پسالو لیوی چه ده چرگی ویواتا چرگو لیوی چه کنده ماره ویواتا شد البار جور که شد غیری مستان غاتر و پتی کی دانی کا ساسی پام دی چې کوم دوه وی ذاتی پی مو سارو شي یا می سپارو شي پاپری می زغا ز پر خوری کی چې څه پر می تا کا تر کی بیا غ بدیر و خلی بدرنگیر و خلی فلی یذری دی فلو دانی کا سزای نه دی دی بستره نه ونځه دی کاټی دی پلانګې پر دې چې خوری نو سپدګی سوخت دا دانی کا سات پر دې کتر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي دی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وایي چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده. لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما څه به په خوست کې دلا د شبه وي د ولمنه کې ټاغه وي یو ولما داسې چې د لرې جنارو شي دانې کسان پسه وي یو ولما داسې شي چې دانې کسان لکه لان وخت کې دیر شي چرګه وي دغه دانی کسا چکی ما دو ده میر ده خیز ده خلق ده رسم ده رواج لکه یک ایوه ملزود بدل آنه دون.
قومی مشر ملک حاکمین وایی دیر پارا چه ملمه خپا و پتنگ نشی نو کربه پا کور کلی او خپل ازمکا و جایدادو نو گرزوی او ده خپل چاپریال خ زایی نور بانده گوری.
داغا لکه میستا چه کلا ولما رو شی بیمیجی شروی لکه یه سری جایداد بیچه وینه دامه نوای کر جوڑ کرای ده یامه داده ولمانه دامه ترز جایده دامه غاده و پا دغزی که دای مو جایداد تایی کنا یا غریم نوی چکر غرین تا پووی پاک نشتر بی سرپون بی المنزی بی زنغیزی بی در زنغزی ندی پا دامنده که میزی وشه روی چه دای میزن جایداد تایی میر غرین ندی دا دست دست میستا پایده رو که پا دا که وشه روی دست خپل پرادی تایی بیزی و ده شر سر داوی چی آقا چا تا ویر چه دلو دلو در سر وکو ملگرای میرو پا نارس خطایی در که بیا پا بزور که پا وطلینا که پا چشی کس پی وکو کنا ده غره ده میز ده زنگل خلکا دا ده بیا وطل تا بلتا ده نپریدی دا پا خپلا وجرا که زی در کهوی کنا شما زی دوری در کهوی و یوا جا ده سر چی لکاویه که مپن کیزی که طولا ده وقتی تا ده بیا بیایی زون ده سر رسوی تو مشکلات و جی تا رسوی.
پا وزیرستانوی که دادو ده همشتا چی ده کلی یا قومی المنو تا بیا دیر پشاندار دول پا یوالو یا قومی جمع یا حجره که ملمستی اوی جولوی او که ملمانه قوم تا دیر محبوبی او یا قوم تا صادقانه چکلیوی نو پا پختنی دود وزیروال پتکی هم ور پسروی.
د وزیرستاني قومونو د دودونو په اړه مو راپور واورید. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه لیکلي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهراني ځواکونه افغانستان وځي افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشئی توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشئی توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوی چې افغانستان کې پراخېږي غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشئی توکو د بدمرغۍ په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشئی موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنې د نشئی توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبرېدونکو میل آنلاین خبرونه د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلند کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. دی ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ پښتنه دا ده چې پورته روزګار د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیوی د چارواکو ته کوم ویل دا ده او د اورمن د تجارت څخه چې شان به یې پرخت چې د خورا کې او غیر خورا کې څوک دا دی چې د پخوا څخه یو فتوا برابر شوی دی. مسئله مدا ده چې زموږ اواز نشر کړي تر څو د تورې کې
مخابراتی شبکہ کرتا ہے کار نہ جنگو ندی طالبان
حکومت کا حکومت سے دور سے بس تخلو اب چڑھے حکومت ہم کار دے اردو مشکل میں شتابہ کی والد سے کمندان میرے خلق پر جائے حکومت. السلام علیکم.
رفیق اللہ د کنڑ ولایت د دانگام ولسوالی د بیداد د کلینا دانگام ولسوالی کی خلق و قومی تاڑا کڑے وا چی یعنی میان با پنا مشرو او د جنیترو په واسطه نخ کار کاو او نسل کشی به نه کو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه می دا غوښتنه ده چې دغه دانگام ولسوالی نه د اسکر راضی او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې میان نیسی سلاوی ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه میان ونیسي تر څو د میانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې له پدانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې په مټ یې د دې ټولنیزې شبکې کارونکي کولی سي د دوی د خوښې ټویټونو خپرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لارې هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ سوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځشنبه له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمه پرز په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باورېدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو د رامنځته کولو په چاره کې د لومړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پیل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کاروونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولی سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم